په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو وروستۍ پښتو نیم ساعته خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې دا وزارت غلی نه دی، ډیپلوماتیک هڅې مخته وړي او دا کرښه هم یوه تاریخي او ملي داعیه ده. دغه راز د دې کرښې په اوږدو کې د پاکستاني او روسي پوځیانو د اعدا په اړه هم د بهرنیو چارو وزارت وایي څېړنه کوي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د انډونیزیا له ولسمشر سره په پلازمینه جاکارتا کې ولیدل او په بیلابیلو مسایلو یې سره خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ډیورنډ کرښه یو ملي داعیه ده او دولت یې د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي د سان پیټرسبورګ په میترو کې دا حمله وښوده چې پخواني شوروي جمهوریتونه د تروریزم له دوامدار ګواښه نه دي په امان. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د سولې او ثبات د تأمین، اقتصادي ودی او انکشاف په برخو کې د انډونیزیا له تجربو ښه ګټه اخیستل کېدای شي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی غنی دا خبرې نن د انډونیزیا له جمهور رئیس جوکو ویدودو سره د یاد هیواد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکړې.
is succeeded in consolidating democracy.
They way Indonesia the democracy aw da qanun da pli kawlo pa barkha ki parlasi tar la sa kade da Indonesia ratlun ki ta da khushbinay aw da dawlati ghaktaltia pa sabab pa karkichuno bande da ghalibi do yo belga da mug waalo la ta sara da islami tamadun da rahmatul alamin da tafsir pa gonda ki wanda wakhlo
the islamic civilization as rahmatul alamin.
Da bayan la makhida dawlo jumhur rais amo tarman ترمخ د پوهنې، کرنې، احصایې، د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو، ساينس، ټکنالوژي او لوړو زده کړو په برخو کې د همکارۍ موافقتنامې هم لاسلیک شوې. اخو د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د افغان سولې په باب د هر ډول همکارۍ چمتووالی وښود او ویل چې په همدې هدف یو پلاوی افغانستان ته استوي. د اندونیزیا ولسمشر همدارس د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو ترڅنګ افغان ځوانانو ته د ډیپلوماسۍ د برخې د تحصیلي بورسونو د ورکړې ژمنه هم وکړه. ولسمشر غنی په یو ورځني سفر له استرالیا نه اندونیزیا ته تللی او تمه ده سنگاپور ته تر سفر وروسته بیرته کابل ته راستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښه یوه ملي داعیه ده او په دې حق له افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه یوازې د دواړو خواوو اوسیدونکي صلاحیت لري. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند رئیس لطیف فدرام ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه رښتینی پوله ده. او د کندهار ولایت چارواکي وایي د هالند سفیر د دغه ولایت ته په سفر کې د څلورو راتلونکو کلونو په مخه د افغانستان سره د 300 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې د هالند سفیر ادرین الستاین نن د کندهار له مرستیال والي عبدالحنان منیب سره په لیدنه کې د دې مرستې اعلان وکړ او وایي ویل چې د کندهار درغونی لپاره بلدی مرستو د دغه ولایت برخه بیلوي. د بیان لمخې د هالند سفیر د کندهار ستراتیژیک اهمیت او ورته او ته پکتو د دغه مرستو د جلا کولو خبره یاد کړه. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د سان پیټرسبورګ په میترو کې حمله دا وښوده چې د پخواني شوروي جمهوریتونه د تروریزم له دوامدار ګواښ سره مخ دي. پوتین د خپلواکو ټولګټو دولتونو د مشرانو یوې غونډې ته نن په ماسکو کې دا خبرې وکړې. د پوتین په خبره له بده مرغه حالت نه ښه کېږي. په سن پیټرسبورګ کې روسي تراژیدي د دې خبرې واضح ثبوت ده. د سن پیټرسبورګ ښار په میترو کې تیره دوشنبه د یو ازبک تباره قرغزي لخوا اکبر جان جلیلوف لخوا به می چاودنه وشو چې په کې څوار لس کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. روسی چارواکو ویلي نن یې په سن پیټرسبورګ ښار کې د منځنۍ اسیا هیوادونو شپږ ادبه داعش یا اسلامي دولت ډلې ته د خلکو د جلب په تور نیولې دي. د روسیې د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي اوس وخت داسې ثبوت نشته چې دغو شپږو نیول شویو کسانو او د سن پیټرسبورګ ښار په میترو کې د بم ایښودنې د عامل اکبر جان جلیلوف ترمنځ اړیکه په ډاګه کړي. د پاکستان په ختیځ ښار لاهور کې نن له غرمې مخکې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان د پنجاب ایالت ویان ملک احمد خان ویلي نننۍ حمله د پوځیانو په یو موټر شوې چې د سرشمیرنې له ټیم سره روانو. په وژل شویو کې څلور پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د پنجاب د عدلي ایالتي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې دا یوه تروریستي حمله وه. د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د تېرې فبروري په 14 په لاهور کې یوه بله انتحاري حمله شوې وه چې پکې 14 کسان وژل شوي وو. او د ایران شمال غربي ښار مشهد ته نږدې نه د نن سهار په زلزله کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 11 نور ژوبل دي. د سره صلیب د یو مقام په حواله دولتي رسنیو ایسنا راپور ورکړی چې دا زلزله له 1.5 ټکانونو سره مل وه چې پکې یو شمیر ودانیو ته زیان اوښتی او په ځینو تعمیرونو کې لوی درزونه جوړ شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې ویاند مجتبه خالدي مخکې ویلي وو په ځینو وړو ښارګوټو او کلیو کې د مرګونو ویره موجوده ده. خالدی ویلی د سره صلیب کمیټې او د بیړنیو خدماتو ادارې له خلکو سره مرستې پیل کړي دي. ایراني چارواکو رسنیو ته ویلي زلزله په 10:00 او 9:30 دقیقو د ایران له دغه لوی دویم ښار مشهد 80 کیلومتر لرې وشو چې نږدې واړه ښارونه یې هم ولړزول. تر دې مخکې په 2003 میلادي کال کې د ایران د کرمان ولایت په بام ښار کې یوې زورورې زلزلې چې کچه یې 3.6 درجه وه 6000 کسان ووژل.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کو وړي دا خبرنه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې دا وزارت غلی نه دی. دا کرښې یوه تاریخي او ملي داعیه ده.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده.
د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي دی کرښې په اوږدو کې د افغانستان غاړې ته د پاکستاني او روسي پوځیانو د حضور په اړه ادعاوې څېړي. حسن افغان چې وایي د ولسي جرګې یو غړي هر څه ترې په زور نیولی د عدالت غوښتنې لپاره یو غیر معمولي لار غوره کړې. له 4 میاشتو راهیسې د کابل په یو واټ کې اړولي
چې 4 میاشتې تقریبا نورې قریبېږي چې په دغه سرکونو باندې ژوند کوم او دولت ټول خبر دی څوک مې غم نه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د کارونې کمیټه به تر راتلونکو 2 ورځو پورې خپلې ارزونې له دوی سره شریکې کړي.
څوګوري په افغانستان کې دغه ټکنالوژي نه استفاده سره ټاکنې ترسره کېدل بایومیټریک سیستم باندې څومره ګټې لري.
په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مزنونې حملې په اړه د موسکو د دریز او دغه راز په سوریه او عراق کې د ماینونو د ستونزو په اړه راپورونه لرو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورند پر کرښه د پاکستان د سرغړونو په وړاندې د ملت د غوښتنې سره سم اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د پاکستان د سرغړونو په اړه د دولت رسمي دریز بیان کړ او ټینګار وکړ چې دا کرښه یوه تاریخي او ملي داعیه ده چې حکومت تر اوسه له چا سره په دې اړه نه معامله کړې او نه هم خبرې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادان په راپور کې اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان دولت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې غلی نه دی بلکې ډیپلوماټیکو هڅو ته یې لومړیتوب ورکړی دی. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د ډیورند پر کرښه د وروستیو ستونزو په تړاو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دولت او افغان ځواکونه به له دې وروسته هر هغه اقدام وکړي چې ملت یې غوښتنه کوي. ښاغلی مستغنی په دې اړه د افغان دولت رسمي دریز بیان کړ. وایي پاکستان غواړي په دې اقداماتو د دغه هیواد پر وړاندې د نړیوالو نظر بدل کړي.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده.
دی وی د ډیورند فرضی کرخه یو تاریخی مسئله او ملی داعیه ده او هیڅ حکومت داغه پاړه د پریکړه واک نه لري. په دې اړه تصمیم یوازې د کرخه دواړو خو ته د پروتو خلکو دی. خو د ډیورند د فرضی کرخه په مطرح کولو سره پاکستان د نړیوالو ذهنونو د بدلولو هڅه کوي. مونږ په مستانه ډول د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته ثابته کړي او دا هیواد اوس هڅه کوي چې په دې بحثونو عامه ذهنونه منحرف کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د راکټونو کولو یو اړخیزه تاسیساتو جوړولو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ته د نه احترام په څیر سرغړونې کړي دي چې په هیڅ ډول موجه دلایل نه لري. افغان حکومت تیره میاشت د پاکستان د دغو سرغړونو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت لیک لیږلی و او اوس تمه لري چې ملګري ملتونه به د پاکستان پر وړاندې یو پریکړه لیک صادر کړي. د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستي یو اړخیزه اقدامات او د دې کرښې په اړه د افغان حکومت چوپتیا په وروستیو کې د ملي شورا د غړو انتقاد لاندې وه، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې اقدامات کړي او د پاکستان سرغړونې د هغو هیواد کمزوري ښیي نه پیاوړی دریځ. د افغانستان د ځمکو او اوبو په اړه د څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد بیا وایي افغان دولت د پاکستان د یو اړخیزه اقداماتو په وړاندې خورا ناوخته دریځ اعلانوي، په داسې حال کې چې دا موضوع د هیواد دننه په تود بحث بدله شوې ده.
دا به ډېر ښه سوي وایي چې د افغانستان رئیس جمهور، د افغانستان رئیس شورا امنیت، د افغانستان رئیس اجرایه په اول ورځ باندې دوی راوتلي وایي دا موضوع ثبت کړې ورته ملل متحد کې، او دا ویلي وو چې دا فرضي کرښه ده، تر اوسه پورې د دې فیصله نه ده شوې او دوی حق نه لري چې د افغانستان ته وغځي. دوه هفتې وروسته کله چې ټول ملت په دوام وجنګوه، دا څه وروسته راځو اوس دوی خپل اعلان کوي چې نه، موږ خو دا نه منو.
خو پوښتنه دا ده چې د ډیورینډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو مخنیوی څرنګه ممکن او دا کرښه کله د بحث ورده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی وی د مخنیوي پاړې د ملت غوښتنه پر ځای کوي، هغه که حتی د افغان ځواکونو اقدامات وي، او په دې اړه بحث بیا یوازې هغه وخت ممکن دی چې په افغانستان او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته ثبات حاکم شي.
بیا هم د ډیورنډ د کرښې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کرښې ته څیرمه په خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستاني او روسي پوځیانو د خوځښتونو په اړه به د امنیتي ارګانونو له څېړنو وروسته خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان حکومت یوې باوري سرچینې له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو کې یو شمېر روسي او پاکستاني پوځیان په پکتیا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې لیدل شوي چې د ګزمې کوي. محمد حدیث پردیس یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستاني او روسي جنرالانو د ګزمو او د کرخې په دې غاړه کې د حقاني شبکې د ځینو غړو د موجودیت په اړه به د امنیتي بنسټونو له څېړنو وروسته نظر څرګند کړي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ کابل کې د خبري ناستې پر مهال د همدې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې څه ویل به له وخته وړاندې وي. دوی کله چې دې موضوع په اړه د امنیتي او دفاعي ځواکونو څېړنې ترلاسه کړو ووینو چې په څېړنو کې په دې اړه څه ویل شوي، بیا کولی شم په دې اړه ستاسو پوښتنه ځواب کړم. دا په داسې حال کې ده چې په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې یو شمېر روسي او پاکستاني جنرالان او د حقاني شبکې ځینې غړي د 11 ورځو لپاره د پکتیا په ګومل، د خوست په سپیر او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې ګزمې کړې دي. سرچینه زیاتوي چې پاکستاني او روسي جنرالانو په دغه موده کې د یادو سیمو نقشې او عکسونه اخیستي او په هغو سیمو کې چې طالبان موجود وو ورسره یې مشورې کړي او نوي جګړهییز تکتیکونه یې ورښودلي دي. په پکتیا کې هم ځینو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سپیرو د خوست د غلام خان د مساخلو په سیمه کې د پاکستاني او روسي جنرالانو موجودیت تایید کړی او وایي چې له افغانستان سره د پاکستان د پولو تړل هم د دې لپاره شوي چې پاکستانیانو غوښتل په ځینو سرحدي سیمو کې له روسي جنرالانو سره خپل پروګرامونه عملي کړي. له بلې خوا د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا مسله د افغانستان او پاکستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې نوی بدلون دی او دا د افغانستان لپاره ښه پیغام نشي لیږدولی. سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل که دا ډول ګډ ماموریت ترسره شوی وي، افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره له ډیپلوماټیکو لارو کار واخلي.
با نظامیهای پاکستانی و علل خصوص با بعض گروه های ضد دولتی
دی وی کچرت روسان له پاکستانی پوځیان او یاد دولت له ځینو مخالف ډلو سره په ګډ ماموریت کې دند اجرا کوي، د افغانستان کې د جنگ د دوام ښکارندوی کوي او د افغانستان په شخړو کې دی یو بل دریم او لوی هیواد ښکیلتیا خي چې دا بیا د افغان او نړیوالو ځواکونو لپاره دی یو بل ماموریت درامینځته کېدو په معنا کېدی شي. خو که افغان حکومت اسناد ولري کولای شي چې له ډیپلوماټیکو لارو ملګرو ملتونو او ان په خپل روسي ته د ستونزم مختکړي. خغلی محمود وایي چې د امریکا متحده ایالات کولای شي په دې مسله کې منځګړیتوب وکړي او له افغانستان څخه خپل پراخ ملاتړ اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو به تر راتلونکو 9 ورځو د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربه وي چې د افغانستان په ګډون به 11 هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی بیا په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو د پراختیا په اړه اندېښنه لري.
د ډیورند کرښې دې غاړې ته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روسیا او پاکستاني پوځیانو د خوځښتونو په اړه د خوځښتونو د ادعا په اړه تر اوسه پاکستان څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو کې د پاکستان او روسیې ترمنځ په پوځي برخه کې هم همکاري زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې ریاست وایي د فساد اړوند څه باندې سل دوسیې تیر کال لوی څارنوالۍ ته استولي دي. د ریاست چارواکو نن په کابل کې د تیر کال د لاسته راوړنو په اړه خپل پرمختګونه له رسنیو سره شریک کړل. د دې ریاست چارواکو وویل په دغو دوسیو کې یو شمېر لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم شامل دي. عبادالله حنانزه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې ریاست څېړنې ښیي چې په تیر لمریز کال کې د دغه وزارت د تدارکاتو، عیاشه، قراردادونو او لوجستیک برخو او همداراز د پولیسو د معاشاتو په ورکړه کې په لوړه کچه فساد شوی. د دغه وزارت د ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې رئیس محمد وحید حمیدی د چهارشنبه پر ورځ د 1415 لمریز کال د لاسته راوړنو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په دغه کال کې د یادو مواردو اړوند 115 دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوې دي چې یو شمېر لوړ پوري چارواکي هم پکې ښکیل دي. دای بای په پایله کې مو د اختلاس له صلاحیت څخه ناسمه ګټه اخیستنه، وظیفوي غفلت، د وسلې نه سپارل او پاړه یې د بېغوریو اړوند 115 دوسیې چې افسران، ساتنمنان، سرتیری او 15 لوړ پوري چارواکي پکې ښکیل دي لوی څارنوالۍ ته استولې دي. خغل حمیدی د کورنیو چارو وزارت د هغو لوړ پرو چارواکو نوم نه اخلي کوم چې د فساد په تور یې دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي، خو وایي چې یوازې د کوپراتیف برخه کې له 1 میلیارد افغانیو څخه زیات فساد شوی. په میدان وردګو کې د ساتنې او روزنې په مرکز کې د 511 میلیون افغانیو پرزښت په قراردادونو کې فساد بل هغه موضوع ده چې دغه ریاست ترې یادونه کوي. د دې ریاست د چارواکو په خبره د عایشې او لوجستیک په 9 قراردادونو کې د څه باندې 509 میلیون افغانیو اختلاس، د پلورولو په قراردادونو کې 109 میلیون افغانۍ فساد او په ولایتونو کې د قومندانیو، قطعاتو او جزتامونو د مسؤلانو له لورې د څه باندې 1 میلیون ډالرو اختلاس نور هغه موارد دي چې دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانشوایی په روان کال کې هم د فساد اړوند لسو څخه زیاتې دوسیې د څېړنو په هدف لوی څارنوالۍ ته استولې دي. هڅه مو وکړه چې د دغو دوسیو په برخه کې د اقداماتو په اړه د لوی څارنوالۍ د بیان نظر هم واخلو، خو په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. هاخوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړی صالح محمد صالح له لوی څارنوالۍ څخه غواړي چې دغه دوسیې په شفاف ډول وڅېړي.
د دې څارنوال وڅوانی او دغه په داسې یو ټیم جوړ کړي چې هغه واقعا دغه دوسیه د قانون مطابق بررسي کړي او هر څه چې فساد کې لاس لري هغه ته خپل اعمال د قانون مطابق ورکړل شي. زه مطمئن یم چې ټول افغانستان په هغه ملکی بخش ته او نظامی بخش ته پوره تاثیر کوي، خو کچېری هلته هم فساد وشي او دغه خلک به آزاد شي، خلک ولا نور هم جرأت وکړي او فساد ته ولمانه سي دوام وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ارتشا او اداري فساد سره د مبارزې ریاست وایي ننګرهار، اروزګان، هلمند، غور، بادغیس او هرات هغه ولایتونه دي چې د پولیسو د ماشونو په ورکړه او قراردادونو کې پکې فساد شوی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړی صالح محمد صالح ټینګار کوي کچېرې لوی څارنوالۍ ته د دغو استول شویو دوسیو په څېړنه کې عدالت په پام کې ونیول شي، د کورنیو چارو په وزارت کې به 50% کې د فساد مخه ونیسي او په دغه وزارت کې به شفافیت رامنځته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
حسن افغان چې وایي د ولسي جرګې یو غړي هر څه ترې په زور نیولې دی، عدالت غوښتنې او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه غیر معمولي لار غوره کړې ده. د او کورنۍ سول ژمی د کابل د یو واټ په څنډه کې تیر کړي او اوس هم پرې د پسرلي بارانونه وري. حسن افغان وایي تر هغو چې ورسره عدالت نه وي شوی له خپل دغه اقدامه به لاس وانخلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی له نږدې ورغلی او هغه سره یې خبرې کړي.
سره لدی چې د افغانستان لا بیل ابیل ولایتونو نه تل د زورواکو له خوا په عام خلکو باندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکول شي، خو حسن افغان هم یو له دغه کسانو څخه دی چې د په خبره د ولسی جرګې د یو غړي له خوا پر ظلم شوی او د دې تاړکړه چې د کابل ښار ته راشي او د واټونو ترڅنګ د خپل ماشومان سره ژوند وکړي.
تجارت پیسہ مور د پخوانه چې په دغه اخر کې په یو نوی کال پورې تقریبا هم ما تجارت کوو د پاکستانیانو چې شرکت دغه د تجارتی تذکرو جوړ کړو چې هم دغه زورواکان ورته دغه شرکتونه په جالي تذکرو او په خو دي غو اسناد جوړي بیا دغه ایمان یو څه پیسې وتختولې اواز ریدل نه په تصفیه د حسابې ته چې بیا ما دوی په شرکت باندې اریزه وکړو دغه بیربخش په نوم باندې وکیل د دوی سره ودرې د بای زورواکان چې نور هم په کلاس لري او د دوی د لاسه ما د دوی د جبر او ظلم د لاسه جلال آباد تر کړ عالم دغه ته پریمه خود شاره کې دلې کې مکور جهات په ناموس هم زما تجاوز کړي دي بند کړي هم د طالب په نوم باندې او داغه نه بعد دی هم د شاشید کې مې بیا کوم کورونیو د بند نه بعد د داغه نه په زور استلم چې څلور میاشتې تقریبا نورې کریبي کې چې په دغه سرکونو باندې ژوند کوم او دولت ټول خبر دی ټوک مې غم نه کوي.
حسن افغان د خپلې هغه دورې کیسې کوي چې وایي شتمن وو. له هغه مې وپوښتل چې د خپلو ادعاو په اړه څه اسناد لري او کنه، سره له دې چې له هغه سره ډېرې عارضې وې. خو داسې یو غږ یې راواورو چې د حسن افغان په خبره په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو د استازي پیربخش ګردیوال دی. ما هم له هغه اورېدو وروسته ښاغلي ګردیوال سره اړیکه ونیوله. هغه حسن افغان په مخدره موادو روغ دی یاد کړ او د هغه خبرې یې د ځان پر وړاندې یوه دسیسه وبلله.
حسن افغان چې اوس د کابل په سړکونو کې د څلورو میاشتو راهیسې شپې ورځې سبا کوي، وایي چې د څو کلونو راهیسې د قضیې ته رسېدنه نه ده شوې. د ده په خبره افغان ولسمشر ته هم د ده دغه د تیری او له ده څخه د کورونو او ځمکو د اخیستلو قضیه رسېدلې، خو لا هم ورته کومه رسېدنه نه ده شوې. دی له حکومت څخه د قضیې د رسېدنې غوښتنه کوي او وایي چې باید عدالت تامین شي تر څو نور خلک هم د ده په څېر د ورته اعمالو ښکار نه شي.
د حسن افغان اعتراض مو واورید چې په مدني بڼه یې نوې اعتراض یو نوې لار خپل کړې ده. د کابل په واټونو کې له څلورو میاشتو راهیسې اوسي او د عدالت غوښتنه کوي. دی وایي چې حقونه یې تر پښو لاندې شوي او په هغې کې د ولسي جرګې یو غړی هم ښکیل دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د کارونې کمیټې به تر راتلونکو څو ورځو خپلې ارزونې له دوی سره شریکې کړي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان ګلاجان بایدی سیاد نن ازادي راډیو ته ویل په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د کارونې درې کسیز کمیټې چې دوه غړي یې بهرنیان دي د سشن بې په ورځې څېړنې پیل کړې. د انتخاباتو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ څخه استفاده به تر یوه بریده تخنیکي ستونزې حل کړي، خو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ګڼې ستونزې بیا هم د اندېښنې وړ دي. محمد حدیث پرې رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د کارونې کمیټې ارزونه به د ټکنالوژۍ عملي کولو ته لار هواره کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر وایان ګلاجان بدې سیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ د کارونې کمیټې له ارزونې وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه هم اعلان شي.
کمیټه جوړه شوې ده، درې نفرې کمیټه افغان ده او دوی خارجیان دي. ورځې له پدې خوا خپلې څېړنې پیل کړې دي تر څو وګوري په افغانستان کې دغه ټکنالوژي نه استفادې سره ټاکنې ترسره کېدل بایومیټریک سیستم باندې څومره ګټې لري او څومره د عملي بڼه لري.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې پریکړه شاوخوا شل ورځې وړاندې د ولسمشر غني او د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو ترمنځ په کتنه کې وشوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون د کورمټیک په نامه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره په دې اړه بحثونه پیل کړل، خو د دغه کمیسیون وایند وایي چې د تخنیکي کمیټې له ارزونې وروسته به په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وشي. که څه هم ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1940 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوي وای، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله چې مهم هغه یې ناامني او ټکني انتخاباتي اصلاحات دي دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ په پیل کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا ویلي وو چې د بل تخنینی کال لپاره د ملي شورا انتظار او پاتې کېدل د شرم خبره ده. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ استفاده تر یو بریده تخنیکي ستونزې هوارولی شي، خو په دې برخه کې د ناامنۍ تر څنګ یو شمېر نورې لویې ستونزې د اندېښنې وړ دي. انتخاباتي چارو کارپو یوسف رشید:
ټیکنالوژي نه هغه اداري او تخنیکی ستونزې تر حد پر کنټرول، اما محیطي ستونزې په هر حالت کې د اندېښنې وړ دي. هغه کې خلکو په هوای په افغانستان کې نظر شخص رامنځته کول، په کم وخت کې دغه ټولو ستونزو خندونو ته رسېدنه.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې به هرومرو له پرمختللې ټیکنالوژۍ استفاده وشي، خو یوسف رشید وایي د وخت د محدودیت په پام کې نیولو سره به دا ستونزمنه وي چې په راتلونکو انتخاباتو کې دې په اغېزمنه توګه له ټیکنالوژۍ استفاده وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وروستۍ حملې په اړه د نړیوالې ټولنې له قهرجن غبرګون سره سره موسکو نن په دې اړه د بشار الاسد رژیم ادعاوې تایید کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغې حملې په اړه چې ویل کېږي پکې له کیمیاوي موادو کار اخیستل شوی بیړنۍ غونډې ته تیاری نیسي. په دې حمله کې ویل کېږي چې د مړو شمېر لا زیات شوی. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې حکومت چې په تیرو شپږو کلونو کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کړی، نن وویل چې د ادلب ښار په خان شیخون سیمه کې د رژیم الوتکو د مخالفو ډلو پر پناه ځایونو بمبارد کړی او د هغوی د وسلو یو ډیپو او یوه فابریکه یې ویشتې دي. د روسیې دفاع وزارت ویندوی تورن جنرال ایګور کوناشینکوف نن پر یوټیوب په یوه بیان کې ادعا وکړه چې په هغه فابریکه کې چې د رژیم الوتکو ویشتې هغه کیمیاوي وسلې جوړې دي چې په عراق کې کار ورڅخه اخیستل شوی و. کوناشینکوف همداراز ادعا وکړه چې تېر کال د سوریه په حلب ښار کې هم د رژیم مخالفو وسلوالو په جګړه کې له کیمیاوي موادو کار اخیستی دی. په سوریه کې د بشري حقونو مدافع ډلو امریکا او نورو غربي قدرتونو ویلي چې د سوریې د رژیم جنگي الوتکو پرون د سوریې په ادلب ښار کې د خان شیخون پر سیمه کیمیاوي بمونه غورځولي دي. خو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت دا ادعا رد کړې او ادعا یې کړې ده چې په خان شیخون سیمه کې د تروریستانو د کیمیاوي وسلو ډیپو له منځه وړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې نن لندن په خپل رپورټ کې وویل چې په خان شیخون کې د مړو شمېر 2 اویا ته لوړ سوی چې تر نیمایي زیاتې ښځې او ماشومان دي. د ډلې نه دي ویلي چې څه ډول کیمیاوي مواد په دغه حمله کې کارول شوي، خو سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو ویلي چې غالباً له سارین ګاز څخه کار اخیستل سوی چې پر اعصابو اغېز کوي او انسان وژني. د روغتیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې د یو شمېر قربانیانو په وجود کې داسې نقشې لیدل کېږي چې پر اعصابو د اغېز کوونکي ګاز له امله شایي مړه شوي وي. خو د سوریه د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې په دغه حمله کې د روسیې سخت جنگي بمغورتونکو الوتکو څخه کار اخیستل سوی چې د کیمیاوي وسلو د لېږدولو توان نه لري. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن په اتن کې د خبري غونډې پر مهال په سوریه کې دغه پیښه په شدت وغندله او وی ویل د سوریې رژیم د دې قساوت او ظلم اساسي مسؤلیت لري، خو ټول هغه کسان چې د دې رژیم ملاتړ کوي د دې وضعیت اخلاقي او سیاسي مسؤلیت ور اوړي. د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس هم نن وویل
پریګو پر له ویټیمه ای لورو فامیلیاری،
زه د دې پیښې قربانیان او د هغوی کورنیو ته دعا کوم. زه له هغو کسانو چې سیاسي قدرت لري غواړم چې فکر وکړي څو د دغه سي تراژیدیو مخنیوي وسی او د سوریې خلکو ته چې له اوږدې جګړې ستړي سوي دي د هوساینې ژغ وکړي. په سوریه کې د جګړې له امله 300,000 کسان وژل سوي او تر اوسه میلیونونه نور وګړي بې کوره شوي دي.
ملګری ملتونه وایي 50 تر 70 کلونو او میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ده چې عراق او سوریه له ماینونو، چاودیدونکو موادو او نورو مهماتو پاک شي. ملګری ملتونه وایي چې یوازې په عراق کې په کال کې شاوخوا 180 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان هم لکه د دواړو هیوادونو په څیر له تیرو 14 کلونو راهیسې په دې هیواد کې د ماین پاکۍ هڅې شوي او په هڅو هم په سلګونو میلیون ډالر لګېدلي، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د خاورې په سلو کې 40 ماینونو نه ده پاکه شوې. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماین ضد خدماتو د ادارې مشر اګنس مارکیل وایي له 50 تر 70 کلونو وخت اړتیا ده څو عراق او سوریه له ځای پر ځای شویو ماینونو او چاودیدونکو موادو څخه پاک سي. مارکیلو د ماین پاکولو د نړیوال ورځې په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وویل لسګونه کلونو کار غواړي څو دغه هیوادونه تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اروپا په څیر ښکاره سي، چې لا تر اوسه هم هلته په ځینو برخو کې ناچاودیدلي مهمات موندل کېږي. د ملګرو ملتونو د ماین ضد خدماتو ادارې مشري د اټکل مخې له هغو سیمو څخه چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیول سوي دي د ماینونو مهماتو او چاودیدونکو موادو د پاکولو لپاره په کال کې شاوخوا 180 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دې په وینا یوازې د عراق په موسل ښار کې د ماینونو پاکولو چارې په کال کې شاوخوا 50 میلیونه ډالر غواړي. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ له میاشتو راهیسې د اسلامي دولت ډلې څخه د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو بوخت دي. د عراق پوځ په جنوري کې اعلان وکړ چې د موسل ختیځ برخه په بشپړ ډول له داعش وسلوالو تصفیه سوې او اوس د لویدیځو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. اګنس مارکیلو وایي د سوریې او عراق خوندي کول په لویه سطحه او ډیرو هلو ځلو ته اړتیا لري او دا کار ممکن بولي. د دې په خبره هر څومره ډېرې مالي سرچینې چې برابرې سي په هماغه اندازه به د ماین پاکولو ډېرې ډلې استخدام سي او عراقي پوځ به د ماینونو د خونسا کولو روزنه وویني. د ملګرو ملتونو د ماین پر ضد خدماتو د ادارې په باور تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د عراق او سوریې حکومتونو ته اختیارات او صلاحیتونه ورکړل سي څو خپلې ستونزې په خپله حل کړي. دا حق کار دی چې د دې ادارې د مشر په خبره جرمني، فرانسې او بریتانیا د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ترسره کړ.
دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. ز نوری اس نوری ل تاسو اجازه غواړم خلا از ایر سره اوسې ورسته خبری مجله پاتې د زما همکار سید سمی عباس ته دوه تر غلې مایکروفون ور سپارم. عباس صاحب خیر اغلاست.
تشکر نوری اس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزارت خارجه افغانستان میگوید دولت در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دویران مطابق به خواست مردم اقدام میکند. اما قبل از آن که به گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ میشنوید.
رؤسای جمهوری افغانستان و اندونزیا امروز در جاکارتا ملاقات کردند. سفیر هلند در کابل گفته است که کشورش 300 میلیون دلار را برای مساعدت با افغانستان در 4 سال آینده اختصاص داده است. و روسیه، رئیس جمهور روسیه میگوید حمله در متروی سن پترزبورگ نشان داد که جمهوریت های شوروی سابق با تهدید دوامدار تروریسم روبرو اند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که خط دیورند یک دایره ملی است و دولت افغانستان در این راستا صلاحیت تصمیم گیری را ندارد. شکیب مستخنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این مورد صرف باشنده های دو طرف خط می توانند تصمیم بگیرند.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک دایره ملی بوده.
جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان امروز با همتای اندونزیاییش در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا ملاقات کرد. محمد اشرف غنی پس از مسافرت رسمی با استرالیا امروز به اندونزیا رفت. آقای غنی در ملاقات با رئیس جمهور اندونزیا گفت که از تجارب اندونزیا در بخش تامین صلح و ثبات و انکشاف و رشد اقتصادی افغانستان استفاده مناسب شده می تواند. رئیس جمهور اندونزیا برای همکاری با افغانستان در بخش صلح آمادگی کش کشورش را نشان داد. سفیر هلند در کابل گفته است که کشورش 300 میلیون دلار را برای کمک با افغانستان در 4 سال آینده اختصاص داده است. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که سفیر هلند این سخن را امروز در جریان بازدید از قندهار در ملاقات با عبدالحنان منیب و معاون والی قندهار گفت. وی گفته است که از کمک در بخش بازسازی قندهار نیز استفاده خواهد شد. ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله در متروی سن پترزبورگ نشان داد که جمهوریت های شوروی سابق با تهدید دوامدار تروریسم روبرو اند. ولادیمیر پوتین این سخن را امروز به مقام های ارشد امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو گفت. پوتین افزود بدبختانه وضعیت رو به بهبود نیست. تراژدی اخیر در سن پترزبورگ بهترین ثبوت آن است. در همین حال مقام های روسی میگویند 6 شهروند کشورهای آسیای مرکزی در سن پترزبورگ به زن اقدام افراد به گروه‌های تندرو اسلامگرا بازداشت شدند. کمیته تحقیق فدرال گفت تا حال شواهدی وجود ندارد که ارتباط این افراد را با اکبرجان جلیلوف نشان بدهد. جلیلوف ازبک تبار متولد قرقیزستان بعد از داشتن در بمب‌گذاری روز دوشنبه در متروی شهر سن پترزبورگ روسیه مظنون پنداشته می‌شود. در این حمله 14 تن کشته شدند و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. یک گروه ناظر میگوید که میزان تلفات یک حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی بر یک شهرک تحت تصرف شورشیان در سوریه به 72 تن رسیده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برگزاری نشست اضطراری در مورد این رویداد آمادگی میگیرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت نصف از افراد کشته شده اطفال و یا زنانند. پیش از این رقم تلفات 58 تن گفته شده بود. این گروه نگفته است که از چی نوع مواد کیمیاوی در حمله دیروز بر شهرک خان شیخون استفاده شده است. کارکنان صحی محل گفتند که در این حمله ظاهرا از مواد کیمیاوی سارین استفاده شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که دیروز در یک مراسم در بیت المقدس صحبت میکرد در مورد حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی در سوریه گفت زمانی که تصاویر کودکان خفه شده در نتیجه حمله کیمیاوی در سوریه را مشاهده کردم تکان خوردم و خشمگین شدم. حمله عمدی بالای ملکی‌ها و اطفال به خصوص با استفاده از اسلحه غیرقانونی کیمیاوی قابل توجیه نیست. من از جامعه بین‌المللی می‌خواهم که مکلفیتش را ادا کند و این اسلحه وحشتناک را به طور کامل از سوریه از میان بردارد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در مورد مسوده یک قطعنامه که این حمله را محکوم میکند جلسه ای را برگزار نماید. ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت ها حکومت رئیس جمهور بشار اسد را به خاطر این تلفات ملامت کردند. اما روسیه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است از سوریه متحد مسکو دفاع کرده است. و یک زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر مناطق نزدیک شهر مشهد در شمال غرب ایران را تکان داد. گزارش شده است که در این زلزله حداقل 2 نفر کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. اداره سروی جیولوژی آمریکا و رسانه‌های ایرانی امروز گفتند که این زلزله حوالی ساعت 10:40 دقیقه صبح امروز در حدود 80 کیلومتری جنوب شرق مشهد رخ داد. خبرگزاری اسنا از یک مقام اداره سرمیاش نقل کرده که میگوید 2 تن کشته شده و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته وی این زلزله بیش از 30 پس لرزه نیز به دنبال داشته است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید دولت در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند مطابق خواست مردم اقدام میکند. تحقیقات در مورد گزمه های جنرالان روسی و پاکستانی در امتداد خط دیورند ادامه دارد. یک تحلیلگر میگوید
در با نظامی های پاکستانی و با بعض گروه های ضد دولتی در یک ماموریت مشترک انجام وظیفه میکنند. این نشان دهنده است که جنگ در افغانستان دوام خواهد داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید استفاده از تکنولوژی جدید میتواند در انتخابات سهولت ایجاد کند. یک تحلیلگر گفت
استفاده از تکنولوژی در پروسه انتخابات میتواند که بخش از مشکلات است که بیشتر مشکلات تکنیکی است، مشکلات اداری است، در حد حل فصل بکند.
دوسیه های فساد اداری در وزارت داخله به لوی سالنوالی فرستاده شده است. یک مقام تفتیش این وزارت میگوید
تعداد 105 دوسیه را ما به مدنونیت 262 تن افسر، ساتنمن و سرباز و 15 تن مقامات عالی رتبه به اداره محترم لوی سالنوالی.
در انفجار لاهور چندین نفر کشته و زخمی شدند. 6 تبع آسیای میانه در روسیه دستگیر گردیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت خارجه افغانستان میگوید که دولت در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند مطابق به خواست مردم اقدام میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت دولت افغانستان موقفش را در برابر تخطی های پاکستان بیان کرده و تاکید دارد که این خط یک دایره تاریخی و ملی است و حکومت در مورد آن با هیچ کس صحبت نکرده است. حکومت افغانستان در حال در این زمینه موقفش را بیان میکند که بر اساس گزارش ها پاکستان کار ایجاد موانع در امتداد خط دیورند را آغاز کرده است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که دولت افغانستان در برابر تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند خاموش نیست، بلکه تلاش های دیپلماتیک را اولویت میدهد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در رابطه به مشکلات به میان آمده اخیر در امتداد خط دیورند روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که دولت و قوای مسلح افغان پس از این دست به اقداماتی خواهد زد که خواست ملت باشد. آقای مستغنی در این مورد موقف رسمی دولت افغانستان را بیان کرد و افزود که پاکستان میخواهد با این تلاش ها ذهنیت جامعه جهانی را تغییر دهد.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده و هیچ حکومت افغانستان صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد. این فیصله صرف حق مردمان ساکن در دو سوی این خط فرضی می باشد. برای مطرح ساختن مسئله خط فرضی دیورند جانب پاکستان و تغییر اذهان جامعه جهانی تلاش می ورزد. ما چهره اصلی آنها را به گونه مستند به جهان ثابت ساخته ایم.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که راکت پراگنی پاکستان، ایجاد تأسیسات یک جانبه و عدم احترام به تمامی ترضی افغانستان از تخطی هایی است که هیچ دلایل مجه ندارد. حکومت افغانستان ماهی گذشته از این تخطی های پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه فرستاد و اکنون توقع دارد که سازمان ملل متحد در برابر پاکستان قطعنامه‌ای را صادر کند. شورای ملی افغانستان نیز اقدامات یک جانبی اخیر پاکستان در امتداد خط دیورند و خاموشی حکومت افغانستان در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که در برابر این تخطی های پاکستان اقدامات کردند و این تخطی ها ضعف پاکستان را نشان میدهد، نه قوت آن کشور را. از سوی هم عبدالله هیواد رئیس مرکز تحقیقاتی آب و زمین افغانستان میگوید دولت افغانستان در برابر اقدامات یک جانبی پاکستان موقفش را با تأخیر اعلام کرده است.
باید بحث برای خودم میکشیدن. اگر پاکستان از این فرصت استفاده میکنه میبینه که داخل دولت افغانستان رئیس جمهور، رئیس اجرایه، رئیس شورای امنیت، معاون اول همه در بین خود با جنجال هستن، امکان داره پاکستان هم یک امکان خوب و فرصت خوب دانسته باشه که بالای خط فرضی دیورند اینا تیم خارق بکشنن.
اما سوال این است که چگونه ممکن است که در امتداد خط دیورند از تخطی های پاکستان جلوگیری کرد؟ سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید برای جلوگیری از تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند خواست مردم را عملی میکند، حتی اگر نیاز به اقدامات نیروهای امنیتی هم باشد. اما این امر زمان تحقق یافته میتواند که ثبات در دو طرف خط دیورند برقرار شود.
صحبتی بود در مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان به تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در رابطه با چگونگی گزمه ها از سوی جنرالان روسی و پاکستانی در مناطق سرحدی ولایت های خوست، پکتیا و ننگرهار پس از تکمیل شدن تحقیقات ابراز نظر میکنند. برخی از آگاهان روابط بین المللی میگویند این مسئله نشان دهنده تغییر بزرگ در دسته‌بندی رابط میان پاکستان و روسیه در منطقه است و نمیتواند پیام خوبی برای افغانستان داشته باشد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از ملاحظه نتایج تحقیقات نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور در پیوند به چگونگی حضور جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در این سوی خط دیورند ابراز نظر خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت ابراز نظر در این مورد قبل از وقت است
که جزئیات یافته‌های نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را دریافت بکنیم و ببینیم که تحقیقات بیشتری که نهادهای امنیتی ما در این باره انجام دادن جزئیاتش چیست و باز پاسخی را که لازم است در این باره با شما خواهیم داشت.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که یک منبع در حکومت افغانستان که نخواستن نامی از وی برده شود به رادیو آزادی گفته که اخیراً تعدادی از جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در این سوی خط دیورند برای 11 روز در ولسوالی‌های گومل پکتیا، اسپیرای خوست و گوشتای ننگرهار گزمه‌هایی را انجام دادند. این منبع افزوده در این جریان از جغرافیای این مناطق نقشه برداری و عکاسی صورت گرفته و در مناطقی که طالبان مسلح حضور داشتند به آنان مشوره ها و تکتیک های جدید جنگی آموزش داده شده است. برخی از منابع امنیتی در ولایت پکتیا هم در صحبت با رادیو آزادی حضور جنرالان روسی و مقام های نظامی پاکستانی را در ولسوالی های اسپیرا و موساخیل و منطقه غلامخان ولایت خوست تاکید کرده گفتند که یکی از عوامل مسدود شدن را راه‌ها با افغانستان از سوی پاکستان این بوده که آنان در آن زمان در برخی مناطق سرحدی می‌خواستند با جنرالان روسی برنامه‌های معلوماتی را در آن ساحات پیاده کنند. پیش از این تاج محمد منگل یک عضو شورای ولایتی پکتیا به رادیو آزادی گفت که شواهد موثق در دست دارد که افسران نظامی روسیه در آن سوی خط دیورند با طالبان دیده شدند و به گفته وی آنان می‌خواهند در وزیرستان شمالی و در منطقه میرانشاه تأسیسات ایجاد کنند. اردوی پاکستان اواخر هفته گذشته در مورد سفر یک هیئت روسی تحت رهبری معاون لویدریستیز قوای مسلح روسیه به مرکز وزیرستان شمالی خبر داد، اما یک روز پس از آن نماینده روسیه در ناتو این نگرانی‌ها را رد کرد که روسیه به طالبان کمک می‌کند و افزود که تماس روسیه با طالبان فقط به خاطر تامین صلح و امنیت در منطقه است. از سوی هم برخی از آگاهان روابط بین المللی می‌گویند این مسئله نشان دهنده تغییر بزرگ در دستبندی روابط میان پاکستان و روسیه در منطقه است و نمی‌تواند پیام خوبی برای افغانستان داشته باشد. نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت اگر چنین ماموریت مشترک صورت گرفته باشد، حکومت افغانستان باید برای رفع این مشکل از مجاری دیپلماتیک تلاش کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید کمیته کاربرد تکنولوژی جدید در انتخابات تا چند روز دیگر نتایج ارزیابی هایش را با آنان شریک خواهد ساخت. برخی از آگاهان مسائل انتخاباتی می گویند استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات می تواند تا حدی از مشکلات در این رابطه بکاهد. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ارزیابی های کمیته کاربرد تکنولوژی جدید در انتخابات می تواند برای بکارگیری از تکنولوژی برای برگزاری یک انتخابات شفاف راه را هموار بسازد. گلاجان بدی سیاد، عضو و سخنگوی کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اعلام نتایج ارزیابی های این کمیته، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نیز مشخص خواهد شد.
کمیته به این هدف با ترکیب سه عضو، یک افغان و دو تبعی خارجی تشکیل شده. این کمیته از دیروز سه شنبه کارش آغاز کرده تا ارزیابی کند که عملی کردن سیستم بایومتریک در افغانستان چقدر میتواند به نفع باشد و تا چه حد عملی خواهد بود.
فیصله در مورد استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات آینده نزدیک به 20 روز قبل در دیدار میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صورت گرفته است. پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات بحث‌ها در این مورد را با کمپانی مسما به اسمارت ماتیک آغاز کرد. قرار بود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در ماه میزان سال 1394 برگزار شود، اما به دلیل ناامنی ها و تأخیر در اصلاح نظام انتخاباتی این روند به تأخیر افتاد. این در حال است که فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه افغانستان، در آغاز همین هفته گفت که باقی ماندن شورای ملی در دوره امتیازی تقنینی دیگر شرم‌آور است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل انتخاباتی میگویند استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات میتواند تا حد مشکلات در این عرصه را رفع کند. اما یوسف رشید، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت حکومت باید به رفع سایر چالش ها در این زمینه توجه جدی کند.
استفاده از تکنولوژی در پروسه انتخابات میتواند که بخش از مشکلات است که بیشتر مشکلات تکنیکی است، مشکلات اداری است، در حد حل فصل بکنه. اما عنصر اساسی و مشکلاتی که مربوط به محیط و ماحول میشه شاید نتونه که تکنولوژی را تحت پوشش حل خود قرار بده.
بانک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تلاش میکند تا از تکنولوژی جدید در انتخابات پیشرو استفاده کند، اما یوسف رشید، آگاه مسائل انتخاباتی، میگوید با توجه به محدودیت زمانی مشکل به نظر میرسد که از تکنولوژی جدید در این عرصه استفاده شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله بیش از 100 دوسیه فساد و اختلاس را به لوی سارانوالی فرستاده است. مسئولان این ریاست روز چهارشنبه هنگام ارائه گزارش دستاوردهای سال 1395 شمسی را بیان کرده و گفتند شماری از افراد دخیل در این دوسیه ها مقام های بلندپایه امنیتی بودند. به گفته آنان در سال گذشته میلیاردها افغانی در قراردادهای این وزارت، معاشات منصوبین پلیس و عاشه این نیروها حیف و میل شده است. نظیفه محبوبی موضوع را در کابل پیگیری کرده است.
بررسی های ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی در بخش تدارکات، عاشه، قراردادها، لاجستیک و نیز در پرداخت معاشات نیروهای امنیتی فساد گسترده صورت گرفته است. محمد وحید حمیدی، رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله، روز چهارشنبه هنگام نشر گزارش کارکردهای سال 1395 خورشیدی گفت در این سال 105 دوسیه در پیوند به این موارد را به لوی سورنوالی فرستادند که شماری از مقامات بلند پایه نیز در آن دخیل دانسته شدند.
پیشتر حذف کردم که در نتیجه تعداد 105 دوسیه را ما به مضمونیت 262 تن افسر، ساتنمند و سرباز و 15 تن مقامات عالی رتبه به اتهامات جرایم مختلف سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، غفلت وظیفوی، اختلاس، اکتساب، کتمان، باقیداری، سلام مهمات به اداره محترم لوی سورنوالی دوسیه‌شان را با خودشان یک
جایی. بای از مقامات بلند پایه وزارت داخله که به تهم فساد دوسیه هایشان به لوی سورنوالی فرستاده شده نام نمی برد. اما می گوید که بیش از 1 میلیارد افغانی تنها در بخش کوپراتیف این وزارت حیف و میل شده است. فساد در قراردادهای حفظ و مراقبت و مرکز تربیوی در ولایت میدان وردک به ارزش 511 میلیون افغانی از موارد دیگر است که رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله زانیات می کند. گفته وی بیشتر از 509 میلیون افغانی در 9 قرارداد عاشه و ریاست لاجستیک، اختلاس بیشتر از 189 میلیون افغانی در بخش خریداری، حیف و میل بیش از 1 میلیون دلار از سوی مسئولین قماندانی ها، قطعات و جزء تامهای نیروهای پلیس در ولایات نیز از مواردی هستند که دوسیه های آن بلوی سورنوالی فرستاده شده است. در این میان نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، میگوید در جریان چند سال روان نیز بیشتر از 10 دوسیه فساد اداری را برای بررسی به لوی سورنوالی افغانستان فرستادند. اما سخنگوی لوی سورنوالی درباره این که چه اقدامات در مورد دوسیه های فرستاده شده از سوی وزارت داخله به این اداره صورت گرفته است، حاضر به گفتگو نشد. با این همه، سالی محمد سالی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، از لوی سورنوالی افغانستان می‌خواهد که دوسیه های فرستاده شده فساد و اختلاس در وزارت داخله را با شفافیت کامل بررسی کنند.
مشکلات با قضایی و سورنوالی که هم لرو،
اگر سورنوالی واقعا این دوسیه ها را مطابق با قانون بررسی کند و به مجرم جزا داده شود، نه تنها که در بخش نظامی، حتی بر بخش ملکی تاثیرگذار خواهد بود، اما اگر در آنجا هم فساد صورت گیرد و مجرمین آزاد گردند، جرأت بیشتر برای انجام فساد می‌یابند.
ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله افغانستان میگوید که ننگرهار، ارزگان، هلمند، غور، بادغیز و هرات ولایاتی هستند که در قراردادها و معاشات نیروهای پلیس در این ولایات بیشتر فساد شده است. سالی محمد سالی، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، تاکید میکند که تامین عدالت در دوسیه های فرستاده شده به لوی سورنوالی میتواند 50% جلو فساد را در وزارت داخله بگیرد و این وزارت شفافیت را به وجود آورد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در اثر یک حمله انتحاری در شهر لاهور پاکستان، امروز 6 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. رئیس جمهور و لوی درستیز پاکستان این حمله را محکوم کردند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
حداقل 5 نفر امروز در اثر حمله انتحاری طالبان در شهر لاهور پاکستان کشته شدند که یک تیم احصایه یا سرشماران نفوذ را هدف قرار داد. شاهدان عینی میگویند از اثر این حمله که حوالی ساعت 8 صبح به وقت محل رخ داد، به طور ناگهانی به زمین افتاده و سپس شاهد صحنه وحشتناکی از اجساد خون آلود و صدای گریه و فریاد بودند. نیروهای امنیتی جاده بدیان را که حادثه در آن رخ داد مسدود کردند. اردوی پاکستان تایید کرده است که این یک حمله انتحاری بود. طالبان پاکستانی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این حمله تازه ترین مثال از سلسله حملات خونین در چند هفته گذشته در پاکستان بوده است. فرحان اسلم یک مرد پاکستانی که در این انفجار جراحت برداشته است می گوید وی و پدرش از بایسکل به زمین خوردند. اسلم در شفاخانه که در آن مقامات به زخمی ها گل برده بودند و گروهی از مردم دوریان جمع بودند با آژانس خبری فرانسه گفت من اجساد مردم را در محل حادثه دیدم و صدای گریه و فریاد را می شنیدم. خواجه عمران نذیر وزیر صحت ایالت پنجاب می گوید 6 نفر در این حمله کشته شدند. 3 تن از کشته شدگان سربازان و 3 دیگر غیر نظامیانند.
مقامات روسیه امروز دستگیری 6 تبعه کشورهای آسیای میانه را اعلان کردند. این اشخاص در شهر سن پیترزبورگ به اتهام استخدام افراد برای شورشیان گروه دولت اسلامی دستگیر شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
اداره تحقیقات فدرالی روسیه روز چهارشنبه در وبسایت این اداره نوشت 6 تبعه کشورهای آسیای میانه در شهر سنت پترزبورگ دستگیر شدند که به نظر می‌رسد افراد را برای شورشیان گروه دولت اسلامی استخدام می‌کردند. به گفته این اداره افراد دستگیر شده از آسیای میانه برای کار به روسیه آمده بودند و تصور می‌شود که آنها کارگران مهاجر از آسیای میانه را با پیوستن با گروه‌های مانند النصرت تشویق می‌کردند، گروه‌هایی که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است. اداره تحقیقات فدرالی روسیه می‌گوید تا هنوز تصمیم گرفته نشده است که بالای این افراد اتهام رسمی وارد شود. به گفته این اداره تا اکنون شواهد هم یافت نشده است که ارتباط این افراد را با اکبرجان جلیلوف تبع قرقیزستان ثابت کند که به اتهام انفجار اخیر در متروی سنت پترزبورگ دستگیر شده است. اکبرجان جلیلوف 22 ساله در قرقیزستان زاده شده و در اصل ازبک است. والدین وی در شهر اوش در قرقیزستان زندگی می کنند. روز سه‌شنبه آنها توسط مقامات قرقیزستان احضار و بعد از تحقیق به شهر سنت پترزبورگ انتقال داده شدند. آدینه خان جلیلوف مادر اکبرجان جلیلوف روز سه‌شنبه در شهر سنت پترزبورگ به خبرنگاران گفت باور نمی تواند که فرزند وی همچو کار را کرده باشد. بعد از انفجار روز دوشنبه در متروی شهر سنت پترزبورگ که در اثر آن 14 تن کشته و 50 تن دیگر مجروح شدند، نگرانی آن افزایش یافته است که پلیس روسیه بر ضد ادبای کشورهای آسیای میانه و قفقاز تدابیر شدید را اتخاذ خواهد کرد. پلیس روسیه بررسی اسناد را افزایش داده است و گروه‌های مدافع حقوق کارگران خارجی در روسیه هشدار دادند که کارگران خارجی خودشان را از نظر پلیس دور نگه دارند. میلیون ها شهروند کشورهای آسیای میانه، قفقاز شمالی و جنوبی برای کار به روسیه می روند. تعداد زیاد کارگران خارجی بدون مجوز در روسیه کار می کنند. قبل از این نیز کمپاین های شدید بر ضد کارگران خارجی در روسیه اتخاذ شده بود. کارشناسان به این باورند که احساسات ضد خارجی ها با تقویت ملی‌گرایان در روسیه ارتباط دارد. در مسجد مرکزی جدید مسکو که در سال گذشته توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افتتاح شد، یک تن به نام رسول به خبرنگار بخش قرقیزی رادیو آزادی گفته است که وی تازه به روسیه آمده و تا هنوز کار پیدا نکرده است. رسول جان می گوید که در ذهن وی این سوال وجود دارد که آیا پلیس اسناد همه خارجی ها را بررسی نموده در مورد آنها تحقیقات خواهد کرد؟
مجله خبری از رادیو آزادی.
بریتانیا و فرانسه امروز یک بار دیگر خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد از قدرت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این دو کشور پس از آن روی کنار رفتن بشار الاسد تاکید کردند که در یک حمله کیمیایی مشکوک توسط دمشق اوایل دیروز ده‌ها تن در ادلیب در شهر ادلیب سوریه کشته شدند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه بریتانیا بر روز چهارشنبه گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که رژیم سوریه مسئول حمله کیمیایی در ادلب است. بوریس جانسون در ادامه صحبت‌هایش افزود:
تمامی شواهدی را که من دیدم نشان می‌دهد که این رژیم اسد بود که با آگاهی کامل این کار را انجام داد و آنان می‌دانستند که در یک حمله وحشیانه از اسلحه غیر قانونی علیه مردم خودشان استفاده می‌کنند.
جانسون این سخنان را هنگام رسیدن به بروکسل برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه به خبرنگاران گفت. او و ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه یک بار دیگر خواهان برکناری رئیس جمهور بشار اسد از قدرت نیز شدند. آیرو گفت این حمله یک آزمون برای اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا است. امریکا نیز رژیم اسد را به خاطر این حمله مقصر دانست، اما حکومت سوریه اجرای حمله کیمیایی را رد کرده است. روسیه از متحدش یعنی رژیم سوریه دفاع کرده است. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که پس از هدف قرار گرفتن یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی شورشیان توسط حمله‌های هوایی حکومت سوریه، این رویداد در نتیجه نشت گاز از این انبار به وجود آمده است. در این حال گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست گفت شمار تلفات حمله کیمیایی مشکوک اوایل روز سه‌شنبه در سوریه به 72 تن رسیده است. تعداد کشته شدگان پیش از این 58 نفر گفته شده بود. بر اساس گزارش رویترز این حمله در شهرک خانشیخون ساحه تحت کنترل شورشیان صورت گرفته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.